द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 9مه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شپې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن شمالی وزیرستان ته د لومړی منتخب وزیر اعظم په هي سفر کړي نو موړي فوسته ویلي جنگ غټي
آج ماشاءالله یہ جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جیتی جا رہی ہے اس کو یہ نہیں کہ ہم جیت رہے ہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان ایک پرامن ملک بن جائے گا پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی جنگ ہے
او د پاکستان شمالی وزیرستان کې د حکومت پلوه کمانډر حافظ ګلبادر تر بلقی لاندې سیمه کې د یو بل ډرون حمله کې نږدې سلور مشکوک ترهګر وژل شوي دي په وزیرستان کې په تیرو 15 ورځو کې دا د ډرون 15مه حمله ده
هغه په تیر شوي څلور ورځو کې 15مه ډرون حمله ده دوه ډرون حملې په تخیل او درې په شوال سیمه کې ترسره شوي چارواکو ویلي دي نوړاین ترسره شوي سلور ډرون حملو کې نږدې 300 پورې ازبکیان خارجان وژل شوي
او د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ په سرحدي پوله ډزو کې د وجل شو شمیره 150 ته رسیدلې دواړو هیوادونو یو بل ته دړکه کړې د حملو بلوي قیمت ورکوي د پاکستان رینجرز میجر جنرال طاهر خان وای
آج ماشاءالله یہ جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جیتی جا رہی ہے اس کو یہ نہیں کہ ہم جیت رہے ہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان ایک پرامن ملک بن جائے گا پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے
گران اردن کو داود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د وزیرستان د دورې په محالي خبرې کولې چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به غټي په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان سیمي او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د فوزی مشر جنرل راحیل شریف تر څنګ د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دوره کړی او هلته د جاری فوزی عملیاتو جاج اخیسته د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د نوموړي هرکلی کړی د لومړی ځل دی چې د پاکستان کم منتخب وزیر اعظم د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دوره کړی ده وزیر اعظم نواز شریف په وزیرستان کې جاری د ضربیاز فوزی عملیاتو ستاینه کړې او ویلي دي ترهګرو ته ماتې ورکول د پاکستان د بقا سوال دی نوموړي فوج ته ویلي روان جنگ کې ورته ګټې ترلاسه شوې دي په دې موقع فوځي چارواکو نوموړي وزیر اعظم ته د فوځي عملیاتو تفصیل وړاندې کړ د پاکستان فوج د ضربیاز عملیاتو کې تر دې دمه د زرو نه د زیاتو ترهګرو د وجلو دعوی کوي او وایي د 80% نه زیاته علاقه د ترهګرو نه خلاصه کړې ده ولی آزادې سرچینې د دغې دعوو پخلی نه کوي او نه دغې سیمې ته آزاد خبریالان تک کولی شي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې نن د ډرون په یو بل حمله کې لکتر لګه سلور مشکوک ترهګر وجل شوی دی حمله د افغانستان پولیس سره نږدې د شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل کې د لمن غر په سیمه کې د تونلارو په یو گاډی شوی ده دا په تیرو 15 ورځو کې د ډرون 15مه حمله ده نن چې به ډرون حمله کې د وجل شو کسانو په جنګلونه د شوی هو ګمان کیږي چې دا د حکومت پلبه حافظ ګلبادر تندربه ډلې سره تعلق لري د وزیر اعظم نواز شریف شمالي وزیرستان سفر او د ډرون حمله په حق باندې یو ریپورت تاسو ته منګه همکار ارباب محمود لی وړاندې کوي
نن د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو ولس منتخب وزیر اعظم د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دوره کړې وزیر اعظم نواز شریف هم په وزیرستان کې ویلي چې نن پاکستان د روایتي په ځای د یو پټ دشمن سره جنګیږي او د کام په مرسته به پوز دغه ترهګرو ته ماتې ورکوي
همیشه کې لیے پاکستان ایک پرامن ملک بن جائے گا پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے پاکستان کے مستقبل
پاکستان به د همیشه لپاره پرامن ملک جوړ شي دا د پاکستان د بقا جنگ دی دا د پاکستان د راتلونکي جنگ دی او دوی به غټي وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال وزیرستان ته ورقلی چې یو خو د تیر جون میاشت راهیسې د پاکستان پوځ د وسلوالو په خلاف هم په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي نو بلې خوا په تیرو 15 ورځو کې 15 ډرون حملې شوې دي په دې حملو کې د ترهګرو د وژلو دعوی کیږي هم د دې سره پوځ هم څو وارې پرله پسې دا خبرې کړي دي چې دوی شمالي وزیرستان کې یو شمېر وسلوال وژلي دي یو خوا کې هند د پاکستان سره په مشرقي سرحد باندې ډزې شروع کړې دي او هند دا تورونه لګوي چې د پاکستان د غاړې ترهګر د هندوستان کشمیر ته راوړي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ په سرحدي پوله ډزو کې د وجل شبو شمیره ډیر شته تر رسیدلې او دواړه هوادونو یو بل ته دړکې کړي چې د حملو به غټ قیمت ورکوي. پاکستان وای د هندي ځواکونو په ډزو کې 14 کسان وجل شبي او 3 سلبه جوړل شبي دي، او هند وای د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې 19 کسان وجل شبي دي. نن د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي ملک په سرحدي پوله د هندي ګامونو پوره جواب ورکولو صلاحیت لري. نوموړي ویلي دوی په سرحدي پوله د دوه نیوکلیایي ملکونو ترمنځ د جنگ پورې حالات خرابول نه غواړي او په هندوستان د احتیاط او ذمهوارۍ نه کار اخیستو لپاره غږ کړی دی. خو د هند دفاع وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د هند کنټرول لاندې کشمیر باندې چې په سرحدي پوله باندې د نوموړي په وینا بغیر د اشتعال حملې ودروي. ارون جیټلی نن ویلي کچره پاکستان په سرحدي پوله حمله جاری اوساتلې نو د خپلو ګامونو قیمت په ورته ډیر ګران پریوزي. جیټلی د وسلو ډزې د تاوتریخوالي زیاتولو یو کوشش بللې دی چې نوموړي ویلي دا مخکې موجود نه و.
د فلسطین نوې ائتلافي حکومت به نن په غزا پټۍ کې خپل لومړی پارلماني غونډه کوي. په غزا پټۍ کې د حماس وسلوالې ډلې لخوا د فتح پټۍ سره د حکومت جوړولو د تړون 15 میاشتې وروسته د لومړی غونډه ده. د کال 2008 راهسې حماس ډله په غزا پټۍ او فتح ګوند په غربي غاړه حکومت کوي. د اسرائیل سره د 500 ورځو اوږد جنگ له کبله د فلسطین نوی حکومت په غزا کې په ټاپه بند وو. د فلسطین مشران به د اتوار په ورځ په قاهره کې هم د غزا پټۍ بیا ودانۍ لپاره د 4 ارب ډالرو د کومک غوښتنه کوي. او ترکی وای په شام کې د اسلامي ریاست نومې تندره وډلې په خلاف فوزي کاروایی په خپل سر نشي کولای. د ترکی خارجه وزیر میولات د ناتو سیکرټری جنرال جین سرا په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي د شام په کوبانی خار کې د اسلامي تندره وډلې په خلاف د ترکی لخوا د فوزي عملیاتو خبري کیږي، ولې د دغه ډلې په خلاف ټولو هیوادونو لا په ګډه فوزي عملیات کول پکار دی، ولې چې دغه ډلې لخوا خطر شام، عراق، ترکی او د ناتو نورو هیوادونو ته یو شان مخامخ دی. بلخوا په یمن کې د القاعده ترهګر ډلې لخوا د 14 فوزیانو نصرونه قلم کړای شوی دی. په انټرنیټ خوره شوی یو ویډیو کې خودلې کیږي د القاعده ډله چې ځان ته انصار الشریعه وای د الله اکبر ناری وهي او د یمن د هوتی فوزیانو نصرونه وهي. تفصیل یې راکې د ډیو رادیو همکار رحمان بنیرې.
د اسلامي ریاست آیسس ډله د شام په خوبانی خار کې د تیرې هفتې راهسې د کوردانو عسکرو سره په جګړه ده، او د امریکای جنگی جازونه هم د آیسس په مرکزونو بمباره کوي. ولی د بشري حقوقو ډلې وای آیسس خار درې مبرخه قابو کړی ده. بلې لوري ته د یمن په سر خار کې په ځانمرګي برید کې 200 کسان وژل شوي دي. ګمان کیږي په نه کړه شوي کسان شیا، هاوتی یا غیان وو. پیخه د زیارت پروز د مرکزی خار سنا د تحریر سکوئر څنګ ته شوې ده، په کومه چې یاغیانو تیره میاشت قبضه کړې وه. په سمدستي توګه د پیخې ذمواري چا نه ده منلې. هلته په جنوبي یمن کې هم په یوه موټری بمی چاودنه کې 40 عسکر وژل شوي دي. هاوتیز قبایل وای په یمن کې د مساواتو او برابرۍ په بنیاد اقتدار وویشل شي. د زیارت پروز د مظاهرو په محل د صدر عابد منصور لخوا د احمد آباد بن مبارک د وزیر اعظم په توګه نامزدګي رد کړې شوې ده. خپله مبارک هم د نامزدګۍ نه لاس په سر کېدو اعلان کړی.
هانګ کانګ کې طالب علمان احتجاج کوونکي وای دوی به په چین خپل دباو جاری ساتي چې د چین نیم خود مختار سیمه کې جمهوری اصلاحات راولي. نن په یو خبری کانفرنس کې د طالب علمانو مشرانو ویلي دوی به د هانګ کانګ مرکزی برخو کې خپل ناستې نه ختموي، چې د ښار ځنې برخو کې د دوو هفتو راهسې ټول کاروبارونه یې ودرولي دي.
سمندری ډاکوانو چې د سنگاپور د ساحل نه لرې سمندر کې د ویتنام د تیلو کم سمندري ټانکر نیولې وو، دای ټانکر نه د ټولو تیلو د لوټ کولو وروسته خوشې کړی دی. دغه ټانکر تیر د زیارت د سنگاپور بندر نه روانې دوه پس د رېډار نه غیب شوی وو.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د تیرې یوې میاشتې راهسې عوامي دستورو کې نه دی ښکاره شوی. د دې سرداري پوټونه خواره شوي دي چې کیم جانګ اون یا خو سخت ناروغه دی او یا ورته سیاسي مسلې راپیخې دي. ښاغلی کیم جانګ اون په اخري ځل په 3 سپتمبر د ټنګ ټکور په یو محفل کې لیدل شوی و.
د استرالیا د کوینزلند د یو هسپتال په یو نرسه کې د ایبولا رنز د ممکنه نخونی خانو راښکاره کېدو وروسته د دې طبي معاینه روانه ده. نړیوال ګوند دا وخت د ایبولا د وبا د خورېدو د مخنیوي کوششونه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری د تاسو په خبرونو کې واردل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاکستان د فوزی مشر جنرل راحیل شریف ترڅنګ نن د شمالي وزیرستان دوره کړی او الته د جاری فوزی عملیاتو ضربیاز په جاج اخیستې. نوموړي په دې موقع باندې فوز ته په خپل وینا کې ویلي دا غوی د قربانو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې دغه جنگ د پاکستان د بقا جنگ دی او په دغه جنگ کې نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه سیمه کې نوموړي ته د تفصیلاتو په وخت ویل شوي چې فوز په دغه سیمه کې 80% علاقه د ترهګرونو خالی کړې ده. ولی په ازاله توګه باندې د فوز د دغه داوو تصدیق نکیږي. د ډیور رادیو خبریال د پیښور نه حمید الله په نوټ تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
وزیر اعظم نواز شریف میرانشاه کې خپل لیدو تر اغلی پوځیانو ته په وینا کې وویل په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات د پاکستان د بقا جنگ دی او دوی لګیا دي دغه جنگ ګټي. وزیر اعظم نواز شریف وای دا جنگ مونږ لګیاو غټو او الله او خپل د مدام د پربا پاکستان یو پر امن ملک جوړ شي. دا د ملک د بقا او د مستقبل د هوندي کولو جنگ دی او په دې ټول وطن خوشاله او مطمئن دی. وزیر اعظم نواز شریف ومنه پاکستانی وزیر اعظم دی چې د وزیرستان په خوره قدم خه دی او د دې وړاندې کوم بل منتخب وزیر اعظم د وزیرستان دوره نه ده کړې. د میرانشاه د سفر په دوران د وزیر اعظم د کابینې غړي جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ او د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی هم ملګری وو. میرانشاه ته په رسېدو د آرمی سرلخکر جنرل راحیل شریف د وزیر اعظم هرکلی وکړو او په میرانشاه کې د پوځ جنرل آفیسر کمانډینګ میجر جنرل ظفر الله وزیر اعظم ته په وزیرستان کې د روانو عملیاتو په حق لا بریفینګ ورکړو. وزیر اعظم ته وویل شو د وزیرستان 80% علاقه پاکه کړې شوې ده او په عملیاتو کې تر زور پورې جنگ اعلان او د سلو پورې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. وزیر اعظم وروسته بیا د وزیرستان د ځینو سیمو دوره هم وکړه چې وروسته بیا میډیا او د پوځیانو سره په خبرو کې هغه وویل د وزیرستان جنگ د ملکونو یا قانونو جنگ نه دی بلکې په دې جنگ کې یو فریق په نظر نه راځي او پټ گزار کوي. وزیر اعظم تا په ورکل شوی بریفینګ کې فوز هغه دعوی تکرار کړی چې د 15 جون راسي د اپریشن ضرب ازب رستو آی اس پی آر مطبوعات تور کړی دي. خو مطبوعاتو د اپریشن په حق له دغه داو آزاد تایید په دې نه دي ترلاسه کړی چې په دغه کړکې ځپلې سیمه کې خبري اعلان رسایي نه لري او د اپریشن په حق له یوازنی معلومات یا خو د پوز د مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر پریس ریلیز او یا د جنگیالانو ځوابي دعوی وي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
در وایس اف امریکا ډی و رادیو دی. د پاکستان شمالي وزیرستان کې د حکومت پلوه کمانډر حافظ ګلبادر تربر کې اعلان دي سیمه کې د یو بل ډرون حمله کې نږدې سلور مشکوک ترهګر وژل شوی دی. په وزیرستان کې په تیرو 15 ورځو کې دا د ډرون 5مه حمله ده چې پکې لږ تر لږه 1.5 مشکوک جنګیالي وژل شوی دي. رپورټ په دسیمه نه د ډی و رادیو خبريال عدنان بټنی راکوي.
چرواکی وای پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې ننګه هیڅ ډرون حمله شوی چې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی. مومان کیږي وژل شوی کسان تړاو د ځای حافظ ګلبادر ډلې سره وو چې شمالی وزیرستان شي روانو عملیاتو لامل بیرته افغانستان او خوړه تشتیدل. د دوی په خبره ننګه هیڅ شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل او بيخي په افغان پوله لمن غر سیمه کې امریکایي بي پایلټ جاسوس او الوتکو په یو غاړې توا توغندي و داخل شي. په نتیجه کې غاړې په بشپړه توګه تباه شوی او څلور کسان مرګجوب له نقصان اړه فلای. چرواکو وینا تر مخه که څه هم د دوی پیژنګلونه د سوي خو شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال ځای حافظ ګلبادر ډلې یو کاغذ پاڼه په ذریعہ خپل پالویانو ته لمنغر د تلو وینا کړې وه او په زیات شمیره هلته پناه اخستی. لمنغر د پاک افغان په انتهایی پوله پرته سیمه ده. پاکستانی چرواکي افغانستان او افغان چرواکي د پاکستان حدود بولی. یړ دی چې په شمالي وزیرستان کې دغه پاتیر شوی څلور ورځې کې 15 ډرون حمله ده. دوه ډرون حمله په سخیل او درې په شوال سیمه کې ترسره شوی. چارواکو ویلي دي نوړاین ترسره شوی څلور ډرون حملو کې نږدې 150 پورې ازبکیان خارجان وژلي شوی. شمالي وزیرستان شي په اساس کال کې غونډې 15 ډرون حملې شوی چې ایوا میران شاه او ایوا جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې ترسره شوی او باقی په شوال او د تخیل سیمه کې هدف په نقشه کړی. پاکستان د ډرون حملو غندنه کوي او د خپلواکۍ په ضد بولي. څېړونکي وایي که څه هم پاکستانی چارواکي د ډرون جازونو بریدونو په ضد دي، خو پټ په پټه دغه حملې د دوی په مرزۍ ترسره کیږي. زیاتوي شمالي وزیرستان عملیاتو له امله په زیاته شمېره وسلوال طالبان د تخیل او شوالو خواړه تلي چې ډرون جازونو هلته بریدونه توند کړي دي. یړ دي وي چې شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د 13 جون میاشتې 15 نیټې رسې پیل شوي. پوځ د عملیاتو پر مهال په سلاو شمېره وسلوالو طالبانو د وژلو او هغوی ګڼې شمېرې ځالې تباه کولو څخه ویلي، او په زیاتره سیمو کښې حکومتي واک په ځای کولو دعوه هم کړې. پوځ د عملیاتو پر مهال د 100 امنیتي سرتېرو د مړینې پخلی هم کړی. طالبان وسلوال دغه دعوې ردوي او وایي پوځ ته د عملیاتو پر مهال زیات نقصان رسولی. دغو د طالبانو او پوځ دعوو له ازادو سرچینو څخه تایید نه دی شوی. عسکري کارپوهان په دې عملیاتو اندېښنې لري او وایي چې دا سستۍ ښکار دي. د عملیاتو له امله په علاقو شمېره خلک بې کوره شوي، که څه هم دوی خیمو او کیمپونو ته رسېدلي دي، خو په کډوالۍ کښې خپل ژوند ستونزمن یادوي او خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته سترګې په لار دي. خو دولتي چارواکو د دوی ستنېدو په رسمي توګه څه پرېکړه نه ده کړې. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ په سرحدي پوله ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 130 ته رسېدلې او دواړه هیوادونو یو بل ته دړکې کړي چې د حملو به غټ قیمت ورکوي. نن د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي ملک په سرحدي پوله د هندي ګامونو پوره جواب ورکولو صلاحیت لري او په هند یې غږ کړی دی چې د احتیاط او ذمهوارۍ نه کار واخلي. خو د هند دفاع وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې په سرحدي پوله باندې د نوموړي په وینا بغیر د احتیاله حملې ودروي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیرولا چا راکوي.
د پاکستان او د هندستان فوجونو ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې د کشمیر په لانجمنه پوله او د سیالکوټ په رسمي پوله باندې د یو بل خلاف ګولهبارۍ او ډزو په نتیجه کې پیدا شوې صورتحال سنګینه شوې دی او دواړو هیوادونو د یو بل خلاف سختې کاروایۍ کولو دړکې ورکړې دي. د پاکستان او هندستان ترمنځ په رسمي پوله او لاین آف کنټرول باندې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په یو بل د ډزو او ګولهبارۍ لړۍ جاري ده چې پکې د پاکستان اړخ ته د وژل شوې عام تنانو شمېره 1300 ته رسېدلې ده او خواوشا 340 تنان جوبل شوی دی او د زرګونو په شمیره کې خلک د متاثره شوی علاقو نه محفوظ مقاماتو ته منتقل شوی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د زیارت په سحر د سیالکوټ سره نږدې په چاروا سیکټر باندې د هندي ځواکونو لخوا د ډزو او ګولهبارۍ له کبله د یوې زنانه په شمول نور دوه تنان مړه شوي دي. دې نړوان د تېره شپه د چاروا او چپرال سیکټرو باندې د هندستاني ځواکونو ډزو له کبله هم دوه تنان جوبل شوي وو. د پاکستان حکومت یو خوا کې د هندستان سره په شریکه پوله ډزبندې د خلاف ورزۍ معامله په متحده قامونو کې راپور تکړه ده. نو ورسره سباله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې معامله د غور او غبرګون لپاره د قومي سلامتیا کمیټې مهمه غونډه هم رابللې ده چې پکې به د فوج د اعلی قیادت په شمول د دفاع، داخله، اطلاعاتو او خزانې وفاقي وزیران هم ګډون کوي. د هند سره شریکې پولیس ساتنې لپاره په ځیکړې شوې د رینجر ځواکونو د پنجاب مشر میجر جنرل طاهر خان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستاني ځواکونو په چیک پوسټو او عام کلو باندې د هندي ځواکونو په ډزو ګولهبارۍ کې اضافه لیدل کیږي.
They are becoming more aggressive with each day is passing. The number of violations and the number of rounds which they have fired and the number of posts and the villages they have engaged, I mean, that is increasing with each day passing.
دی وایي چې هر تیریدونکي ورځ سره هندي ځواکونه لا نور هم جارحیت پسند کیږي او هر ورځ د پولیس سره نږدې نوي کلي او علاقې په نښه کوي. بلخوا د پاکستان او هندستان په شریکه پوله را پیدا شوې تاوتریخوالي په ترڅ کې دواړو ملکونو د دفاع وزیرانو یو بل ته دړکو لړۍ هم پیل کړي دي او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د زیارت پر ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان هر قسمه هندي جارحیت د جواب ویلو پوره توان لري، خو دا نه غواړي چې ایټمي صلاحیت لرونکي ګاونډیانو ترمنځ په پولو رامنځته شوی تاوتریخوالی په یو پشخړه جنگ کې بدل شي. د دې ترڅنګ د پاکستان خارجه دفتر د هند لخوا په لنجمنه پوله لاین آف کنټرول باندې د بلا اشتعال ډزو سخت غندنه کړې ده او خبرداری ورکړې ده چې هند ته به دا کاروي ډیره ګرانه پریوزي. اخوا د هند د دفاع وزیر ارون جیټلی پاکستان باندې د پولې د خلاف ورزي تورونه لګولي دي او دړکې ورکړې ده چې که پاکستان د هند په ضد د مهم جوی سره مخکې راځي نو د دې قیمت به ضرور ادا کوي. ارون جیټلی دا تور هم لګولی دی چې د پاکستان د فوج لخوا د ډزو مقصد په هندي سیمو کې خپل جنګیالي رادننه کول دي او که د ډزو دا لړۍ جاري وي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو هیڅ امکان نشته دی. بلخوا هندي مطبوعاتو دعوه کړې ده چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په لنجمنه پوله لاین آف کنټرول او د سیالکوټ سره نږدې په رسمي پوله د تېرې یوې هفتې راهیسې د پاکستان د چناب رینجرز د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 هندي وګړي وژلي شوي دي. د هند وتلې ورځپاڼه هندوستان ټایمز په خپل یو رپورټ کې وایي چې د ډزو په تازه پیښه کې نور عام درې وګړي وژلي شوي دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ پولو باندې د یو بل خلاف ډزو او ګولهبارۍ دا لړۍ په سرحدونو باندې د یو څو کال امن نه پس کال 2013 کې شروع شوې ده او د تیر یو نیم کال دوران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزبندۍ د لوزنامې سرغړونې یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي او مطبوعات د تیرو څو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ تازه کشیدګي په تیرو لسو کالو کې تر ټولو خونړۍ بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې په وروستیو ورځو کې په سرحدي پوله باندې کومه لانجه راپورته شوې ده، دا کوم اول ځل نه دی. د دې وړاندې هم د پاکستان او هندوستان سرحدي ځواکونو ترمنځ وخت په وخت باندې یا په لاین آف کنټرول باندې او یا د پنجاب په ځینې برخو کې په سرحدي پوله باندې هم دغه شان انښتي شوي دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ څومره اوږده سرحدي پوله ده او څومره په دغه ځینو باندې دغه انښتي کیږي، زمونږ همکار شعیب زاده د دې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ډیره مننه محمد اکرم. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اورېدو، د پاکستان او هندوستان ترمنځ د 200 کیلومتره نه سیوا پوله د روانه چې کوم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سرحدي لانجه شروع شوې ده، دا د پاکستان د سیالکوټ او د هندوستان چې کوم د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر دی د هغې ترمنځ چې کومه پوله ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا نږدې 200 کیلومتره علاقه ده، په دې باندې دا موجوده جګړه شروع شوې ده او تر دې دمه پورې پکې 19 کسان چې کوم زیاتره 19 خلک دي هغه وژل شوي دي او پاکستانی او هندي مطبوعات دواړه وایي چې په دې روانه لانجه کې د پاکستان په هندوستان تور لګي او هندوستان بیا په پاکستان باندې تور لګي او دواړه وایي چې دواړو د چې کوم سرحدي قوانین دي د هغه خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د پولې دې خوا چې کوم فوج دی چې ورته رینجرز ویل کېږي، د هغې یو مشر بیا مطبوعاتو سره په خبرو اترو کې په نږدې ورځو کې ویلي دي چې د هندوستان له خوا نه د ډېر وخت نه داسې وایلیشنز به کېده، ډزې به کېدې، خو پاکستان بیا په ځینو موقعو باندې خاموش پاتې شوی، په ځینو موقعو یې جواب ورکړی دی. او د رینجرز مشر ویلي دي چې په دې روانو ورځو کې تر دې وخته پورې هندوستان 250 نه زیات بریدونه کړي دي چې سیالکوټ طرف ته دې خوا کم کړي دي، د پولیسو سره نږدې هغه په نښه کړي دي او پکې ځینې خلک جوبل شوي هم دي او ګڼ شمېر یعنې په زرګونو خلک بیا د دغه سیمو نه وتي دي. بلخوا بیا هندوستان هم دغه شان تورونه لګوي په پاکستان باندې، وایي چې پاکستان مخکې هم وایلیشنز کړي دي، د سرحدي خلاف ورزي کړې ده او دا ځلې بیا هم شروع کړې ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته به در یاده کړم چې په روانو ورځو کې چې به دا اوس د پاکستان او هندوستان ترمنځ کومه د لانجه شروع شوې ده، نو دا ویل کېږي چې تر ټولو خونړۍ لانجه ده. په تیرو لسو کالو کې دومره اوږده جګړه نه وه شوې یا دومره جګړه نه وه شوې چې پکې 19 کسان وژل شوي وو. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا له د قومي سلامتی یو غونډه هم راغوښتې ده، ولته په هندوستان کې هم د هند د دفاع وزیر او دغه شانتې د هند چې کوم خارجه وزیران دي هغې هم دا دړکې اور کړي دي چې که د پاکستان له خوا نه دغه سه بریدونه روانو یا دا حملې کېدې، نو هغې په سختۍ سره جواب ورکړي. دلخوا پاکستان هم دغه شانتې دړکې اور کړي دي چې که دغه حملې روانې وي نو دوی به په آرام نه کینی، په سختۍ سره جواب ورکوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ډیر مننه شهابزاده. اوریدونکو ته به دا ووایو چې د پاکستان په مشرقي پوله د کمې پولې چې تاسو ذکر وکړو دغه پوله تاسو ویل چې خوښه وسوه کیلومتر د دې فاصله ده یا واټن ده. دا به ووایو چې د پاکستان چې کومه مغربي پوله ده چې داغي فاصله د سلیرش 100 کیلومتر نه سیوا ده پاغي باندې زبداوی مچرتیرو لستو کال ورستو پاغي باندې د پاکستان فوز پرځه شوی دی یا الته دغه پولی حفاظت کوي. د دې نوړان د دغه سیمه قبایلی خلکو باندې د پاکستان د دې دومره وګدي پولی سارنه کوله. را به شو د صحت پاړه باندې یو رپورت تاسو ډیر مننه چې تفصیل مو وړاندې کرا. به شو صحت پاړه رپورت ته د دیورډیو همکارې ماوش جلیل دغه رپورت د وایس اف امریکا رپورت تیار کړي. په امریکا کې د لایبیریا نه چې کوم په شلم ستمبر باندې د لایبیریا امریکنې تن تامس ایریک راغلی او په هغه کې د ایبولا بیماری معلومه شوې وه. نو هغه لس ورځې پس پرون په ټیکساس کې دغه بیماری له کبله مړ شوی دی. امریکا په افریقایي په غربي افریقایي هیوادونو باندې په هغه هیوادونو چرته چې دا بیماری ده په هغوی غږ کړی چې تاسو د ایبولا ناروغۍ پر ضد باندې کوټلي ګامونه واخلئ. راځئ چې دغه تفصیل رپورټ واورو.
امریکې کې د ایبولا وایرس ښکار لومړی تن د ټیکساس ریاست ډلس ښار په یو هسپتال کې ساه ورکړې ده. دا تن تھامس اریک ډنکن چې 200 کلن وو په لایبیریا کې د ناروغۍ کې اخته شوی وو او د ستمبر په 6 نیټې باندې ډلس ښار ته راغلی وو. د امریکې د ناروغیو د کنټرول مرکزونو مشر ډاکټر تھامس فرایډن ویل دي چې د ډنکن د مرګ خبر سخت خفه کړی دی. د امریکې صدر باراک اوباما ویل دي چې د ایبولا مخنیوي کول د قومي امنیت ترجیح ده او زیاته کړې ده چې د امریکې 15 غټو ایرپورټونو باندې به د ګینی، لایبیریا او سیریالیون نه راتلونکو خلکو مکمل طبي څارنې لپاره اقدامات اخیستل شوی دي. د سپینې ماڼۍ وایاند جوش ارنست وایي
we're able to target these measures specifically to individuals who are traveling from these three countries.
په خصوصي توګه د دریو هیوادونو نه سفر کوونکو خلکو نه مونږه د اهداف ترلاسه کولو جوګیو. خاغلی اوباما ویل دي چې امریکا کې د نړۍ بهترین ډاکټران موجود دي. څوک چې خبر دي چې د وبایي امراضو علاج به څنګه کیږي او زیاته کړه چې هغه پر اعتماد دي چې دا وبا به امریکا کې نه خوريږي. اخوا د امریکې خارجه سکرتر جان کیری ویل دي چې د ایبولا مخنیوي لپاره به نورو زیاتو هیوادونو ته خپل وسایل په کار کې راوستل وي. خاغلی کیری په واشنگتن کې د برتانیې خارجه سکرتر فلیپ هیمنډ سره یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبر وکړه.
We need Ebola treatment units. We need healthcare workers. We need
medical. موږ ته د ایبولا علاج لپاره د مرکزونو ضرورت دی. د طبي کارکونکو او ګرځندوی لیبورټری او عملی ضرورت دی. موږ غیر طبي مرستو ته هم اړتیا لرو. خاغلی کیری زیاته کړه چې د ایبولا مخنیوي لپاره د ملګری ملتونو هڅو لپاره امریکا او برتانیې په ګډه یو سل او شل ملیون ډالر ورکړي دي. خو زیاته کړه چې په مجموعي توګه نړیوالې مرستې د ضرورت نه کمې شوې دي.
We need people to step up now. Now is the time for action.
ضرورت د دې خبرې دی چې خلک د اوس وړاندې راشي. دا اوس د عمل وخت دی نه چې د خبرو. او رښتیا خبره خدا ده چې په دې هڅو کې اوس یو لمه هم نه د ځای کول پکار. د برتانی خارجه سکرتر فلیپ هیمنډ ویل چې نړیواله ټولنه تبا د ایبولا مخنیوي کول وی.
But if we get ahead of it, if we rise to the challenge, we can contain it and beat it.
کومګه د ناروغۍ نه مخ کې لاړ شو نو مونږه د تماتي ورکولې شو. د ایبولا وایرس د لاسه په غربي افریقا کې اوسه پوری نږدې 3900 خلک وژل شوی دي او د 2000 نه زیات خلک د ناروغۍ کې اخته دي. امریکا اعلان کړی دی چې خپل سلور زر عسكر به د سیمې ته لیږي. برتانیې به هم 950 پوځیان سیریالیون ته لیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو زل بیا تا سولان کو دو مهم خبرونو سر ٹکی
دو پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن شمالی وزیرستان تا د لومړی منتخب وزیر اعظم په حیث سفر کړي نوموړی پوسټ ویلی دغه تجاری جنگ گٹی
آج ماشاء اللہ یہ جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جیتی جا رہی ہے اس کو یعنی کہ ہم جیت رہے ہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان ایک پرامن ملک بن جائے گا پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی جنگ ہے
د پاکستان شمالی وزیرستان کې د حکومت پلوا کمانډر حافظ ګل بادر تر بلقې لاندې سیمه کې د یو بل ډرون حمله کې نږدې څلور مشکوک ترهګر وژل شوي دي په وزیرستان کې په تیرو پنځو ورځو کې دا د ډرون پنځمه حمله ده
دغه په تیر شوي څلور ورځو کې پنځمه ډرون حمله ده دوه ډرون حملې په تخیل او درې په شمال سیمه کې ترسره شوي چارواکو ویل دي نوړاین ترسره شوي څلور ډرون حملو کې نږدې دیرشو پورې ازبکیان خارجان وژل شوي
د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ په سرحدي پوله ډزو کې د وجل شو شمیره ډیر شو کسانو ته رسیدلې ده دوه هیوادونو یو بل ته دړک کړي د حملو بلوي قیمت ورکړي د پاکستان رینجرز میجر جنرال طاهر خان وایي
دی ار بیکمینګ مور اگریسو وچ ایچ ڈیز پاسنگ دی نمبر اف وایلیشنز اینڈ دی نمبر اف راؤنڈز وچ دے ار فائٹ اینڈ دی نمبر اف پوسٹ اینڈ دی ویلیجز دے ہیو انگیجڈ
او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د فوزی مشر جنرل راحیل شریف ترڅنګ د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان لومړی دوره کړی او هلته د جاری فوزی عملیاتو جاج اخیسته د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د وزیر اعظم هرکلی کړی دی دا لومړی ځل دی چې د پاکستان کم منتخب وزیر اعظم د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دوره کړی دی وزیر اعظم نواز شریف په وزیرستان کې جاری د زربیاز فوزی عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل ترهګرو ته ماتې ورکول د پاکستان د بقا سوال دی په دې موقع فوزی چارواکو نوموړي ته د فوزی عملیاتو تفسیر وړاندې کړ د پاکستان فوز د زربیاز عملیاتو کې تر دې دمه د زرو نه زیاتو ترهګرو د وجلو دا وکړي او ویلې دي د اتیا فیصدونه زیات علاقې د ترهګرو نه خلاصه کړې ده ولې آزاد سرچینې دغه داوو پخلې نه کوي او نه دغه سیمه ته آزاد خبريالان تک کولای شي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نن د ډرون په یو بل حمله کې لک تر لګا سلور مشکوک ترهګر وجل شوی دي حمله د افغانستان پولیس سره نږدې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې د لمن غر په سیمه کې د تونلارو په یو گاډي شوی دا په تیرو پنځو ورځو کې د ډرون پنځمه حمله ده نن شب ډرون حمله کې د وجل شوو کسانو په جنګلونه د شوی خو ګمان کیږي وجل شوی جنګیالي د حکومت په لبا جنګیالي ډلې حافظ ګل بادر تونره بډلې سره تعلق لري او د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ په سرحدي پوله ډزو کې د بجل شو شمیره دیش ته رسیدلې او دواړه هیوادونو یو بل ته دړکې کړي چې د حملو به غټ قیمت ورکوي پاکستان وایي د هندي ځواکونو په ډزو کې 14 کسان وجل شوي او هند وایي د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې 19 کسان وجل شوي دي نن د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف علي ملکي په سرحدي پوله د هندي ګامونو پوره جواب ورکولو صلاحیت لري نموړي په هندستان غک کړی دی چې د احتیاط او ذمہواری نه کار واخلي خو د هند دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په سرحدي پوله باندې د نموړي په وینا بغیر د اشتعال حملې ادربي ارون جیټلی نن ویلي کچرې پاکستان په سرحدي پوله حملې جاری وساتلې نو د خپلو ګامونو قیمت په ورته ډیر ګران پریوځي
د فلسطین نوی ائتلافي حکومت به نن په غزا پټی کې خپل لومړی پارلماني غونډه کوي په غزا پټی کې د حماس وسلوالې ډلې لخوا د فتح پارټۍ سره د حکومت جوړولو د تړون 15 میاشتې وروسته د لومړی غونډه ده د کال 2001 راهسي حماس ډله په غزا پټی او فتح پارټۍ په غربي غاړه حکومت کوي د اسرائیل سره د 500 ورځو اوږد جنگ لکبل د فلسطین نوی حکومت په غزا پټی کې بند پروت و
هانګ کانګ کې طالب علمان احتجاج کوونکي وای دوی با په چین باندې خپل دباو جاری ساتي چې نیم خود مختار سیمه کې جمهوری اصلاحات راولي نن په یو خبری کانفرنس کې د طالب علمانو مشرانو ویلي دوی به هانګ کانګ مرکزی برخو کې خپل ناستې نه ختموي چې د خار ځنې برخو کې د دوو هفتو راهسي ټول روزګارونه ادربولې دي
په یمن کې د القاعده ترهګر ډلې لخوا د سورلس پوځیانو نصرونه قلم کړی شوی دی په انټرنیټ خوره شوی یو ویډیو کې خو دلکیږي القاعده ډله چې ځان ته انصار الشریعه وایي د الله اکبر نارې وهي او د یمن د هوتی پوځیانو نصرونه قلم کوي بل خو ترکی وایي شام کې د اسلامي ریاست نومي توندرا وډالې په خلاف پوځي کارروایي په خپل سر نشي کولی. د ترکی خارجه وزیر د ناتو د سیکرټری جنرال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي د شام په کوبانی ښار کې د اسلامي توندرا وډالې په خلاف د ترکی لخوا د پوځي عملیاتو خبري کیږي، ولې دغه عملیات ترکی په خپل سر نشي ترسره کولی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې په داسې حال چې د اسلامي ریاست نومي ډله یا آی اس آی اس د ترکی په پوله باندې د شام په کوبانی خار باندې خپل قبضه سیوا کړی ده. د بشري حقوقو ډلې وایي چې آی اس آی اس د دغه خار درې سي په خپل ولقه کې اغیستري. د امریکا چې کوم دفاعي سیړونکو دي هغوی وایي چې صرف په هوایی بریدونو باندې به دغه خار د آی اس آی اس ډلې نه ولقې نه خلاص نه کړی شي، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. د وایس اف امریکا د پینټاګان خبریاله کارلا بیب رپورټ د وکیل خان په غږ تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال چې د شام پولیس سره پروت کوبانی خار لپاره خونړۍ جګړه دوام لري. د تیرو دوو ورځو راسي امریکایي ځواکونو یوولس هوایي بریدونه کړي چې د اسلامي ریاست وسلوالو مخنیوي کې د کوردیش جنگیالو مرستې وکړي. د کوبانی سیمې مشر انور مسلم د وایس اف امریکا کوردیش څانګې سره په خبرو کې ویلي چې د هوایي بریدونه مثبته نتیجه راوړي. مور وای که چرې تلافی ځواکونه په هوایی بریدونو کې دغه تیزوالی جاری وساتي، نو دوی بیا په ګاونډي ښارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو په کوبانی کې روانه جګړه کې شاملېدلو مخنیوی کولی شي. خو د پینټاګان ویاند ریر اډمیرل جان کیربی وای چې د ائتلافي ځواکونو د هوایي ګولهبارۍ یو حد ټاکلی شوی دی. دی وای یوازې هوایي بریدونه د دې مسلې حل نه دي او نه ورسره د کوبانی ښار بچ کېدی شي. هاغلی کیربی د بشري مرستو په اړه ویلي چې د عراق سنجار او امر علي ښارونو ته کومې مرستې نه دي روانې کړې شوې. نوموړی وایي چې ورته په کوبانی کې د بشري مرستو کمیشن په اړه څه معلومات نشته، چېرته نه چې د وړاندې څخه زیاتره اوسیدونکي په تښتېدو مجبوره شوي دي. خو هاغلی مسلم وایي چې په کوبانی کې اوس هم په زرګونو ښځې، ماشومان او بوډاګان موجود دي چې ورته د مرستو ضرورت دی. د هاغلی کربی وینا ده چې ائتلافي ځواکونه به دغلته د اسلامي ریاست وسلوالو هدفونو باندې هوایی بمباري جاري ساتي، خو نوموړي دا خبره یو وار بیا تکرار کړې چې په شام، عراق او نورو ځایونو کې د هوایی بریدونو مقصد د داعش ډلې جنگیالو ته زیان رسول دي. دی وای چې دا یوازې د کوبانی خار خبره نه ده، تاسو د دغه وسلوالو د عراق په انبار صوبه کې ګڼو ځایونو باندې قبضه کولو په هڅو باندې لیدلي. مونږ یقین لرو چې هغوی په دغه خار باندې په لویه کچه کنټرول لري، په کم چې مونږ بریدونه کوو، او دغه خار د پلوجا او رمادي ښارونو نه ډېر لري نه دی، او دا چې پلوجا او رمادي بیا د بغداد څخه په ډېره فاصله باندې نه دی. هغلی کربی ویلی چې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد دی اوږد جنگ کې یو ستراتیژیکي صبر ضرورت دی. خو چارواکي وایي چې دوی هیله مندي چې ائتلافي ځواکونه به په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد په ځمکه نور زیات ګامونه اغستلی شي کله چې د شام یاغیانو ته په سعودي عرب کې تربیه ورکول پیل شي. خو دا د یوې ورځې خبره نه ده، په دې به میاشتې لګي.
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د امریکې د سارنې یو اداره وایي چې د افغانستان کورنو چارو وزارت کې په لویه کچه باندې افغانۍ بې درکه شوې دي. د دې ترڅنګ دغه اداره دا هم وایي چې پولیسو ته په خپل وخت باندې تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې، خو افغانستان دغه رپورټ رد کړی دی او وایي چې پولیسو ته په خپل وخت باندې تنخواګانې ملاویږي. رپورټ پی د افغانستان ندری بریډیو خبریال کمال سرات راکوي.
سیګار هغه اداره ده چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا په افغانستان کې د شو مرستو څارنه او نظارت کوي. دغه اداره په خپل خپره شوي ریپورت کې وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې په سلګونو ملیونه ډالر ورک شوي دي. د نوموړي سیګار ادارې اجرایوي رئیس جان سیپکو په خپل رپورت کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی نه د هغو پیسو وضاحت غوښتی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د تاکود شوو افسرانو دپاره ورکړې وي. دا اداره وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې داسې هیڅ اسناد نشته دی چې دغه پیسې د تقاعد شوو پولیس افسرانو ته ورکړل شوي وي. کله چې دا رپورټونه خپره شول، د افغانستان په امنیتي ادارو او پارلمان کې توده بحثونه راپورته کړل. د افغانستان پارلمان هم دا خبره مني چې د پولیسو په ادارو کې ستر اداري فساد موجود دی او باید چې سمې پلټنې وشي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي جن محمد وردګه هم دا خبره وکړه چې د امنیتي ورګنونو افسرانو ته امتیازات سم نه دي ورکړل شوي.
متاسفانه دوی تم هیڅ وخت په خپل وخت باندې معاشات نه دي رسولي. او درېمه چې ډېر اساسي خبره ده، غدا ده چې متاسفانه د دوی امتیازات لکه څومره چې ډونر نه یخلو، د خارجان نه یخلو، په هغه په اندازه باندې چې دوی ته امتیازات په راپور په گزارش کې راځي، هغه امتیازات نه دي ورکړل شوي.
اخو بیا د کورنیو چارو وزارت د سیګار دا رپورت نه مني او بیزایې بولی. صدیق صدیقی چې د کورنیو چارو وزارت ویاندی په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی پولیسو او نورو افسرانو ته ټول معاشونه او نور امتیازات دیو شفاف سیستم لاري ورکوي او کوم فساد په کشتون نه لري. صدیقی د دغه پیسو د ورکیدنې پړه په یو ان ډی پی او د سیګار په اداره ورو اړوي او وایي چې دوی حساب کتاب ته ورته حاضر دي.
نظارت یون دی پی از این پروژه اونا خرسند نیستن، هر مشکلی که دیگه است من از اونا هست، اما در مجموع در هیچ جای پول حیف مایل نشده.
دی وای دا چې دی یون ڈی پی له نظارت نه دوی شکایتونه کوي او یا نور څه دي او که هر څه مشکل دي دی دوی ترمنځ دي، خو په عموما کې په هیڅ ځای کې پیسې نه دي ورکې شوي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو معاشونه، د تقاعد شو افسرانو امتیازات، د ټول څه د یوه ځانګړي سیستم له لارې اجرا کوي. مونږ حاضر یو چې هر سوال سیګار یا سیکو لري مونږ به ځواب ورکړو. د کورنیو چارو په وزارت کې د دومره ډیرو پیسو د ورکیدلو رپورټونه په داسې مهال کې خبریږي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخو سمونونو خبره کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې امنیتي ارګانونه او سیاست باید سره بیل شي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غږ. د قبایلي علاقو انتظامی اداره فاټا سیکرټریټ او پولیټیکل انتظامیه په قبایلي علاقو کې د سکولونو یو سروې کوي چې وګوري چې په کومو سکولونو کې د ماشومانو شمیره څومره ده. د فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم مرستیال ډایرکټر آزاد خان ویلي چې دوی به ګوري چې په کومو سکولونو کې د ماشومانو تعداد یا د ماشومانو شمیره د شلو نه کمه وي، هغه سکولونه به بندوي. خو بیا د تعلیم ماهرین وایي چې د دې سره به په دغه علاقو کې په سکولونو باندې، په تعلیم باندې ډیر بد اثرات پرېوځي، چېرته چې د وړاندې نه د زرو نه زیات سکولونه په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ترهګرو په بمونه لوزولي دي. د ډیوه رادیو خبریال حمیدالله پر پیښور نه تفصیلي رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمې دپاره د پی این ډی اینډ ایجوکیشن یا د پرمختیا او تعلیم د ادارې ډپټي ډایرکټر آزاد خان ډیوه رادیو ته وویل دوی د گورنر په وینا په قبایلي سیمه کې یو داسې سروې شروع کړې ده چې پکې په قبایلي سیمه کې هغه سکولونه په ګوته کړي چېرته چې د شلو نه کم طالب علمان دي، او دی وایي په قبایلي سیمه کې داسې سکولونه ډېر دي.
مونږ خو سټنډرډ دا دی چې یو پرایمري سکول دی په هغې کې د کم نه کم اتیا سټوډنټس وي، خو چونکه موجوده حالات داسې دي په فاټا کې چې په هغه کې به مونږ سره ډېر زیات داسې سکولونه وي چې په هغه کې مونږ اتیاو ته ماشومان رسول زمونږ د پاره ګرانه خبره ده. بیا پکې ډیسیژن دا وکړی شو چې بای چې د 80 نه سټوډنټس پکې کم دي، نو دا انډر یوټیلایز دي. خو کچرته هغه سټوډنټس د 20 یا د 20 نوم کم شي، د شل یا د شلو نوم کم سټوډنټان شي، نو دا سکول چې دی دا انډر یوټیلایز دي، او دا سکول چې دی دا به مونږ یا په بل سکول کې زم کوو او یا به دا سکول مونږ بندو. داسې سکولونه مونږ سره شته په دې قبایلي سیمه کې، او اوس دې باندې مونږ خپل یو سروې شروع کړی ده پولیټیکل ایجنټس او د ایجنسی ایجوکیشن آفیسرس په تر باندې. هغه ته مونږ دا ویلي دی چې بای تاسو مونږ ته دا ډاټا راولې گئی دا هغه سکولونو چې په هغه کې 20 یا دا 20 نه کم ماشومان دی پکې چې او وسره وسره مو اوور ډیوټي هغه چې کم دی اوور کراوډډ سکولونه دا هغه ډیټا م راولې گئی
خو د قبایلی سیمې د استادانو د سازمان صدر ناصر شاه وایي د 10 سکولونو ترلو سره به ډیر طالب علمان تعلیم نه محروم شي او د دې سکولونو د بندولو وړاندې هغوی له متبادل انتظام پکار دی
د فټا حالت د سینه د فټا نویت بدل دی په دې کې په بازو لکو کې آبادی زیاته ده په بادو کې وړ وړ کلی دی نو د دې وړو کلیو چې کم وړ ماشومان دي د هغو نه به یو سکول 15 کیلومتره شپږ کیلومتره لرې وي او په د سکول کې به 30-35 یا 40 ماشومان وي آیا د 30-35-40 ماشومان د حق نه لري په د ملک باندې چې دو تعلیم حاصل کړي چې څومره د پرایمري په سطح وړ ماشومان دي او هغو سره نږدې علاقه کې بل سکول نه وي نو دا ماشومان به غونډ د تعلیم نه محروم شي
خو آزاد خان وایي که یو خوا په ډېرو سکولونو کې د زده کوونکو شمېره کمه ده نو بل خوا په ځینو سکولونو کې د ګنجایش نه زیات زده کوونکي دي او دوی غواړي چې د بې استعماله سکولونو د نیلام کېدو سره ترلاسه شوي روپۍ په استعمالېدونکو سکولونو ولګوي
زموږ په باجوړ ایجنسۍ کې په پرایمري سطح باندې داسې سکولونه هم شته چې په هغې کې 1100 تعداد دی نو 1100 تعداد په دوو کمرو کې سوال هم نه پیدا کیږي چې هغه موږ ځای کړی شو نو د هغې دپاره موږ اډیشنل کلاس رومز ورکوو چې دا ټول ماشومان چې دي چې په کمرو کې موږ وساتو او وسره وسره د دې اډیشنل کلاس روم سره سره په دوو ټیچرانو باندې 1100 ماشومانو ته ټیچینګ هم نه کیږي نو موږ کوشش دویم داده ورپسې چې موږ وسره وسره اډیشنل سټاف هم ولا ورکو
په پټه د به استعمال سکولونو تړلو په حق له دا فیصله په داسې محال شوې ده چې سمو د وړاندې د سرحداتو وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ په قومي اسمبلی کې سرګند کړي وا چې په قبایلی پټه کې یو زر یو کم دیر سکولونه د خراب امنیت له وجې بند پراته دي او په دې کې 974 سکولونه د جنگیالانو په کاروایو او بیا په پوځي عملیاتو کې زیان شوي دي د کال 2012 د پټا سیکریټریټ رپورټ په قبایلی سیمه کې د جنګو د تعلیم شر 0.5% او د هلکانو د تعلیم شر 6.5% ښودلې وه چې د هیواد د نورو برخو په نسبت ډیره کمه ده حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور
وایس آف امریکا ایڈ ریڈیو دے دا پاکستان قبائلی ایجنسی کرمینا دا قومی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری پا فاٹا سیکٹریٹ باندھے تور لگولے دے چے دا قبائلی سیمو لپاره چے کمی پیسی دی او فنڈون دی هغه خلکو ته ورکوي چې د هغې مستحق نه دی نوموړی ویلی دغه مسله به د قومی اسمبلی قائمه کمیټې په غونډه کې اوچتوي نوموړي غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو باندې د قبایلي سیمو په خلکو باندې کم ټیکسونه لګول شوي هغه دې هم لرې کړی شي د دې سره خبرې اترې کړې دي په سیمه کې زمونږ خبریال ابراهیم شنباری تاسو ته وړاندې کوو
ساجد صاحب نن ستاسو دغه پریس کانفرنس چې د ایراد په څه په حق لري کفاټ
سیکریټریټ ولا د کیو پروجیکټ اسمی ده دا پروجیکټ په اولې سره ټول فاټا کې پیسې ورکړي دي بیا هغه خلک پیسې هغه خلکو یې پر دې کوم په دې کرایسس کې مطلب کوم دا دهشتګرد دې په ضد کې راغلي دي یا هغه خپل دي خلک چې د قانون سوي دي چې ګولډي سوي دي کنه ندی کې مطلب چې خبره کولای دي فاټا سیکریټریټ ولا کوم سمیډا ولا دي یو خو دې کې چې څومره خلکو ته پیمنټ کړي دي په ټول فاټا کې 30% پورې پیسې هغوی ته نخستې دي کمیشن هغه له علاوه کوم خلکو ته چې میلاو دي د خلک چې کوم دي هغو خلکو ته نه دي میلاو چې څوک حقدار یو د هغو خلکو ته میلاو دي چې کوم مطلب یې ښه ویل نون خلک دي او مطلب یې ښه ټریډ بزنس دی که نه نو د هغو خلکو ته میلاو دي ندی باندې مو مطلب ته باقاعده اسټینډنګ کمیټه ته هم دا شاید وخت ان شاء الله 28 نه بعد ندی باندې میټینګ کیږي
ساجد صاحب دغه ته تاسو کوم تور ولګاو پس میډا باندې چې اغوی حقدار خلکو له پیسې نه دی ورکړي او بلدا چې په هغه کې خلکو پیسې هم پټې شوې نو دغه پیسې چې ورکړي شوې د معاوضې په شکل کې د دغه د پاره کومه کمیټه نه و چې هغه خلکو نمونه ورکړي چې هغه واقعا حقداري او آیا تاسو چې د ایم ان ای په هیڅ باندې په دغه کې په اعتماد کې نه وای خشته شوې
پیسے ملاؤ دی
او کوم خلکو ته منوي ټوټل ډیټیل به مونږ دراکي خو ډیټیل الریډي مونږ مخکې نه پاتل لرولې ده ډېر کم خلکو دغه ته ملوري چې چا نقصان شوی دی دا هغه خلکو ته ملوري چې چا مطلب دی چې فاټا سیکریټری سره صحیح کیږي او لین دین یې کړی دی ورسره
ساجد سے قدام راتو ہوئے چھے داغ رقم سمرا دے ٹوٹل سمرا پیسی دی او بلدا چھے تاسو پخپل داغ پخوانی پارلیمان کے ہم پینزے کالا داغ زینا ممبر وی او اس بیا تقریبا یونیم کالو شو نو چنگ دا ممکنہ وچھے دا ٹوٹ شایان دستاسو دا نظر نپٹ پاتی شوی دی
نو شنوزی سے تا خپل دی فاتا سکرٹیس پا حوالے سارا پا تشتا رہے تھی شی حکومت کی مونگ آچی سارا آن لائن ہو آرے وی خبری نہ خبر ہو پا دی حکومت کی 100% مطلب دارے تو مونگ دیشی نہ دیو برپور کشش دارے تو دا لری ہو ساتو ہمو خو بیا بے احتیاطی دے مطلب قومی سملے گھڑے اور دی وجہ نے دم مو باندے دا خلق مو پسی راشی دل تک کی نہیں مونگ تا خبر ہو کہ درخواست میں اپلیکیشن دمرا ملاو دی مو بھی ارکڑی دی دا وہ خلقو تا ملاو شی مونگ تا نشو ملاو نادم از مونگ اندازہ والا گوالا طول مالداری خلقو تا ملاو دی دی حوالی سر اب دا شاید کم دے دا مونگ پرک دا والا منو گوڑو دا مونگ دا خبر سر ترس ہو کدا خبر ہے مطلب ہے ایون تیو سینی کمیٹی میٹنگ روشی اگر نہ بعد کم مطلب ہے کم سرکاری الکار دی کی مطلب ہے دا کور کڑے رہے کرپشن کی انوالوڈ نہیں مو بھرپور کوشش ودائی زم نے پما والا خدا کے
ساجد توری سے دی وائس اف امریکہ ڈیور ریڈیو سر استاد سے خبر کو ڈیر ڈیر مننے جی
میں روانی خوشحال ہوں
قدر منو رودن کو وائس آف امریکا دی ریڈیو تو وگی په قبایلی علاقو کې ترګری پر ضد روانه جګړه کې اکثر د امن لخر غړي په هدف کیږي نن هم په باجوړ کې د سالارزو امن لخر یو غړي په گاډي کې روانو سره د خپل کورنۍ چې یو بم سره گاډي جنگیدلې بم دماکه پښوي خو هغه په کې جوبل شوی دی د دی ریډیو خبريال عرفان الله په تفصیلی رپورٹ راکړی د باجوړنا
د افغانستان پوری تانیز دې پرتا د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د حکومتي چارواکو د وینا لمخه دغه پیخه هغه مهال د منتشوا کله چې د سلاردو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راجوړ شوې د امن لخر غړي په گاډي کې په شت سیمه ته روانو چې د غاټي په سیمه کې پر د سړک په غاړه خخ کړ شوې د ریموت کنټرول بم چاودېدلې ده چې په ترس کې په گاډي کې ناست شپږ وګړي چې پکې دوه زنانه او دو ماشومان هم شامل دي سخت زوبل شوی دي کوم چې درمنن په غرض د خار روغتون تار سوري دي په دې اړه یو عین شاهد د سترګو لیدلې حال دیو رادیو ته صدا سے بیان کړو
دا څنګه چې موږ په امو کنه بس د دې مور باندې راځو چې دا ټول یو چاته فلم موږ کنده په سر کې وښه دا ورولو دا مور کې چې څنګه څنګه دا غاړه راغلي مدا کوي کې وښه بیا یې چې کوم دا ما شمانو دار سره د سیټ نه څنګه ودی وو غاړه سره کټګور نه نه ټول پروت
دا دغه پیخي سم لا چې روستو امنیتي ځواکونو دغه ګرد سیمه په خپل ورقه کې اخیستې ده او په دغه سیمه کې د سرچ اپریشن یا د لټنې عملیاتو په محل دولس مشکوک وګړي هم نیولې دي یاد دی چې په باجوړ ایجنسی کې سلاردو هغه سیمه ده چې د ټولو مخ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد قامی پاسون را جوړ کړی وو او د طالبانو لخوا په دغه امن لخر باندې پر لپسې یو شمېر ځانمرګي او بمی بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې په درزونو د امن لخر مشران او په سلګونو رضاکار مړه شوي او زوبل شوي دي په سیمه کې شوي د دې پیښې په لا تر اوسه چا په سر نه ده اخیستي او نو پولیټیکل انتظامی د دې پیښې په چارتور لګولی دی البته د دې پیښې سم لاسي روستوي د نامعلومه وسلوالو پر ضد راپورونه درج کړي دي خو په قامی امن لخکرو په غړو باندې شوي ځانمرګي بریدونو یا بمی چاودونو پړه اکثر کله د تحریک طالبان پاکستان په خپله غاړه اخلي عرفان الله جان وایس اف امریکا ډیو رادیو باجوړ ایجنسی
در وایس اف امریکا ډیو رادیو دی د لوی اختر قربانی ډیر خلکو کړی دی د قربانی وروستو اکثر دغه سرمنی بیا په مارکیټونو کې خرڅول کیږي ډیر خلک کې مختلف ادارو لور کې خو د بلوچستان زمونږ خبريال نعمت الله سره دی په یو ریپورت کې وایي چې د قربانی د سارو د سرمنو بای د تیرو کلونو په نسبت ډیره کم دي او بیا دا هم چې د سرمنو کارخانه په پنجاب کې دي او د دغه ځای خلک وایي چې ګټه یې هم د بلوچستان په ځای پنجاب ته ځي رپورٹ پہ د چمن ندری ریڈیو خبریال نعمت اللہ سرحدی را کبھی
د لوی اختر د قربانی د جناور د چمړو ان د پوسټونو د کاروبار سره وابسته خلک وای په بلوچستان ایالت کې سش کال د قربانی د جناور د کم قیمتونو لوجې ادي خلکو ډیر زیات قربانی کړي دي. د دې اندازې دوی د اختر په دغه څلور ورځې کې د قربانی د جناور د چمړو د خریداري د شرایط د کتو پاس لګولې ده چې سش کال څومره چمړي په بازار کې د خرڅلاو د پاره راوړل سولې هغه ډیر زیات وي. چې د اختر د اول ورځ څخه د چمړو د ډیرش لوجې قیمتونه راکمېدل شروع سول. چې عام وګړي وایي د اختر په څلورم ورځ د کمی چمړي خرڅ کې د یوې دانې بای ودی ته 200 روپۍ ترلاسه سوه. محمد اعظم سی هم په بازار کې دغه د قربانی د جناور پوستونه خرڅ کړي وو. دی وایي د یوې چمړي قیمت 200 روپۍ وصول کړي خو تیر کال د دې قیمت دوګنه وو. نور دینس د چمړو یعنې د پوستونو خریدار دی. دی وایي چې سږ کال چې دوی کمی چمړې په ارزانه بای رانیولې دي په خپله دغه امید نه لري چې ودی ته به د دې خپل قیمت ور وصول سي. دوی دغه چمړې د پنجاب کسورو کارخانو ته وړي. کچیر په بلوچستان کې د چمړې کارخانې جوړې سي د دې څخه به د بلوچستان ایالت خلکو ته ډېرې ګټې ترلاسه سي.
سږ کال چې وو د چمړې دانه د مړې افسو په 300 روپۍ رانیوله، د بخرا د په 1500 رانیوله. سږ کال د مړې افسو د په 300 در نیم سوه د 200 پورې د وزې د 250 یو نیم سل د سلو په پر دنیا لا ټټرالي اوس هم اندازم 15 لک روپۍ پر کړي زړه مې نه دی پښنه ولې خوایم کې چې په دې د دنیا مال کې د دنیا خرچې د دنیا کې سیم زران وسونه چې خدای به څال پرسي هغه په دې وجه باندې د مال په بلوچستان کې جوړ دی په خپل سپلای کې دی بار ته بیا به ډیر خوندور کې سوغه په تمام بلوچستان کې چمړې کارخانه نشته.
خو دغه د چمړو خریدار نور الدین چې په خپل هم یو بیا پاره دی د نور زیات کړل د چمن لاره د افغانستان او د تفتان لاره د ایران څخه هر کال په سوونو ټنونو چمړي او پاکستان ته راوړل کیږي. د دې ګټه یوازې د پنجاب د کارخانو مالکان ترلاسه کوي.
د افغانستان مالونه مر روان دي، د لید بلوچستان مالونه دي، د ایران سره د ګادر سره ګټ مالونه روان دي. که سول دای چې بلوچستان خپل کارخانه وي بیا به ډیره ترقی وي، بیا به د خلک ډیر وبساوي ډیر غټه مدن او د دې ده.
دغه چمړه د سپای د مرایل څخه د تیرې دو پس دومره قیمت پیدا کی چې بیا په پاکستان څخه او بارني وادونو په خاص چاینا ته لیږل کیږي او پاکستان دولت ته د ګمرکاتو د محصولاتو په لړ کې ډیره ګټه رسیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غبن اورې ګران اوردونکو. تاسو زمونږه دې پروګرام کې یو شمېر رپورټونه مرکه واوریدلې د سیاست په حق لباندی، د صحت په حق لباندی، سماجی مسلو باندې. زمونږ سره پروډوسر وو کلیم افسل، ټیکنیکل سایټ زمونږ سره مرسته کولې وخت ورشه.
بالکل اوردونکو ته به دا وایو چې هر کال د نوبل چې کوم انعامونه راځي د ادب په میدان کې، د امن په میدان کې، د ساينس په مت کې، نو سخ کال چې کوم د ادب په مت کې چې کوم په میدان کې چې کوم انعام ورکړل شوی دی نو هغه د فرانس یو لیکوال دی، پیټریک موډیانو نوم یې دی، هغه ته ورکړل شوی دی او دا یو اویا کلن لیکوال دی. اوریدونکو ته به دا ووایو چې د نوبل چې کوم انعام یې نو د دې چې کوم پیسې دي 1.1 میلیون ډالر د دې انعام دی او دې لیکوال چې کوم دي د ډېر زبردست کتابونه لیکلي دي او دا اکثر کتابونه په انګریزي کې هم ترانسلیټ شوي دي. نو اوریدونکو سره مو دغه د ادب په میدان کې چې کوم د نوبل پرایز هغه ورکړل شوی اوریدونکو ته مو دا ور یادول. قدرمنو اوریدونکو چرته ځای مو سو شیبو کې واری بیا تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. پس لاغې به پروګرام وی هلو وی وی او پاغې کې به پروانو چارو باندې خبرې اترې کیږي. موږ سره اوسئ.